ساعت د برازیل لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، اسمت څاروان مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوي. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې افغانستان له پاکستان سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې کړي دي. د افغانستان لوی څارنوال د حج او اوقافو د وزیر د نیولو د امر د صادرولو په باب د لویدیځو رسنیو راپورونه ردوي. له لوی څارنوال محمد اساق الکو سره په همدې خپرونه کې شخی شو. د نورو موضوعاتو حال هم درکو، خو لومړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپور نه راټول چې دوی د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق چکری په ګډون د افغان حکومت د دوه وزیرانو د نیولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت پر دې مسالې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکي لوی جرګې ته وسوال طالبان راوبلي او کنه. او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره به د راتلونکو 5 کلونو په موده کې زیاته مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنوالی هغه راپورونه راټول چې دوی د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق چکری په ګډون د افغان حکومت د دوه وزیرانو د نیولو هڅه کوي. د افغانستان لوی سرنوال محمد اساق الکو ازادي رادیو ته وویل چې اوس دوی د فساد په تور د دوه وزیرانو په دوشو باندې کار کوي، خو په دغه وزیرانو کې محمد صدیق چکری نه دی شامل. تر دې مخکې د سنډي ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې لخوا ویلي و چې دا مهال د دوه وزیرانو د نیولو حکم صادر شوی دی چې په هغو کې د افغانستان د حج او اوقافو د چارو وزیر محمد صدیق چکری هم شامل دی. د افغانستان حکومت پر دې مسالې غور کوي چې د امنیت تامین لپاره جوړیدونکي لوی جرګې ته وسوال طالبان راوبلي او کنه. دا خبره د جمهور رئیس حامد کرزي یو ویاند حامد علمی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې کړې ده. خغلی علمی وویل چې حکومت اوس پر دوه امکاناتو غور کوي. اول، د ویداس لوی جرګې جوړیدل چې په هغه کې به خپل وسوال طالبان په مستقیم ډول برخه نه اخلي، خو د خلکو یو ستره ډله به له دوی سره د روغې جوړې پر لارو چارو بحث وکړي. او دوهم دا چې د وسوالو یو شمېر استازي خپل په جرګه کې برخه اخیستل تا راو بلل شي. د لوی جرګې د رابللو پلان جمهور رئیس حامد کرزي د لوړی د مراسمو په وینا کې اعلان کړ. جمهور رئیس حامد کرزي وویل د لوی جرګه د امنیت تامین لپاره جوړیدونکې ده، خو پر جزئیاتو یې خبرې ونه کړې. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتي دفتر یو بیان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د امنیت تامین لپاره پر هر اړخیزو پریکړو باندې غور وشي. د وسوالو طالبانو مشران پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د غربي قواوو د موجودیت په صورت کې له حکومت سره خبرې نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د صوبې سرحد په کمپونه کې د افغان کډوالو ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستاني مقاماتو د صوبې سرحد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړلې شي، لامل یې په زرګونو کډوال په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کوي چې پاکستاني مقامات به په دې حق له دوی غوښتنې ومني او په روان ژمي کې به افغان کډوال په خپلو ځایونو کې پرېږدي. د کابل په افشارو سیمه کې مشت کډوال چې په دې سړه هوا کې هم په کېګډیو کې ژوند کوي د خپل 500 کوچنیانو د مړکېدو خبر ورکوي. دولتي خبر رسنی بختر لیکلي دي چې دغه کوچنیانو د سړي هوا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه کم کې زیاتره اوسیدونکي د افغانستان له جنوبي سیمو څخه دي چې په کندهار، هلمند او زابل کې د جګړو د پراخېدو له امله کابل ته کډه شوي دي. دوی د افغانستان پر دولت نیوکې کوي چې ورته پاملرنه نه کوي، خو د کډوالو د چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چې دغه کمپ له اوسیدونکو څخه غوښتل شوی و چې نورو سیمو ته ولاړ شي، خو دغه غوښتنه نه ده منل شوې. دوی چاتوي چې د کمپ له اوسیدونکو سره یې یو اندازه مرسته هم شوې ده. او د صاحب صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بل دی: یو ډالر اته څلوېښت افغاني او بیا پوله یو یورو، دوه بیا افغاني او پنځوس پوله یو پاونډ، اتیا افغاني او لس پوله یو سعودي ریال، دیارلس افغاني زر ایراني تومن، اته څلوېښت افغاني او اتیا پوله زر پاکستاني کلدارې، پنځه سوه څلور اتیا افغاني. دا د افغانستان خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کنات سودابایف وایي د هیواد بل افغانستان سره د زراعتي تخمونو مرسته وکړي. شغلی سودابایف چې پرون کابل ته له سفره ستون سو ویلي چې هیواد یې له افغانو روغتیایي کارکوونکو نیولې تر پولیسو، سرحدي ساتونکو او د شومنځیو تر ښوونکو پورې د متخصصینو روزلو ته تیار دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې کابل ته د سفر په ترڅ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو یې خبري وکړې. کنات سودابایوف زیاته کړه چې په راتلونکو 50 کلونو کې به دا هیواد لږ تر لږه 500 میلیون ډالره د افغان محصلینو پروزنه او په کال کې 200 د افغان متخصصینو پروزنه او په کال کې 200 افغان محصلینو ته د هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړې د زمینې پر مساعدولو مصرف کړي. د ایران د رژیم د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وایي حکومت باید د خلکو تهدیدول بند کړي او خپل سیاسي نظر بدل کړي. دا خبرې د میر حسین موسوی په خپل ویب سایټ کلمه خبرې سوي دي. موسوی ویلي چې تهدید او جبر په ایران کې د مخالفینو د تحریک مخه نسی نیولی، ځکه د پوینا د حکومت مخالفین د خپل نظر لپاره د هر قیمت ورکولو ته تیار دي. په ایران کې د جمهوری ریاست تر لانجمنو انتخاباتو وروسته چې د جون د میاشتې پر 12 وسول، لا هم د حکومت لخوا د مخالفینو ځپل ادامه لري. د ایران حکومت له هر ډول حملې د خپلو اتمي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره په پراخ کچه دفاعي تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي ټلویزیون په حواله په دې 5 ورځنیو هوایي تمرینونو کې د هیواد د مساحت 15 برابره پراخه سیمه په نظر کې نیول سوې ده. د ایران د هوایي قواو جنرال احمد میغانی د شنبه په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د هوایي تمرینونه په هغو سیمو کې چې د ایران اتمي تاسیسات دي ترسره کیږي. د دې پوځي تمرینونو تر پیل کېدو وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قومندان امیر علي حاجي زاده وویل چې د دوی هوایي ځواک به پر خپلو اتمي تاسیساتو د اسرائیل لخوا هر ډول پلان سوی پوځي برید شنډ کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوږدې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوې نړیواله دریمګړې ډله په دې اړه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د مهمو پرمختګونو خبر ورکوي. د منسک ګروپ په نوم د دې مذاکره کوونکي ډلې یو فرانسوي غړی د ناګورنو قرباغ د جنجالي سیمې پر سر د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو تر څلور ورځنیو مذاکرو وروسته په دې برخه کې د ځینې مهمو تازه خبرو یادونه کوي. تر دې مخکې د جرمني په میونخ ښار کې د خبرو د پیل په مهال د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف خبرداری ورکړی و چې د دغو مذاکرو د ناکامۍ په صورت کې د دوی ځواکونه تیار دي چې دغه سیمه بیرته په زور ونیسي. خو د مسلې د حل لپاره د دریمګړې ډلې غړي وایي چې دواړو ولسمشرانو ته دا واضح سو چې جګړه د حل لاره نه ده. ناګورنا او قرباغ د آذربایجان په خاوره کې پرته سیمه ده، خو اوسیدونکي اکثر ارمنیان دي او له 1990 کال راهیسې خپلواکي اعلان کړې ده. او د ازبکستان دولتي مطبوعات خبر ورکوي چې د هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د پارلمان د استازو جرګې لپاره لږ تر لږه 512 کاندیدان ثبت کړي دي. ټاکل شوی چې د انتخابات د دسمبر په 20 نیټه ترسره شي. د ازبکستان د قانون پر اساس یوازې هغه کسان د انتخاباتو لپاره کاندیدای شي چې په دې هیواد کې له څلورو سیاسي حزبونو لږ تر لږه د یو غړي توب لري. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي چې د دې هیواد د انتخاباتو د قانون سره په مطابقت کې د کاندیدانو تقریبا 2% شزیدي وي. د ازبکستان د پارلمان د استازو جرګه یو نیم سل سیټونه لري چې 115 سیټونه باید د انتخاباتو لاري او پاتې 15 باید په ازبکستان کې د ژوند چاپیریال د غورځنګ د استازو لخوا ډک سي. د کاندیدانو لسبه روانه ونې په دولتي چاپي خپرونو کې هم خبر سي.
ساعت لس بجې او 9 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه خبري. په خبرونو کې مو واوریدل چې لوی څارنوال د صدیق چکری د نیولو لپاره د څارنوالۍ د حکم د صادرېدو راپور ردوي. تاریخ پروانه کې لږ وروسته هڅه کوو چې له لوی څارنوال سره مستقیما خبرې وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په باب له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د دولت عواید سږکال زیات شوي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات نکوي. د ځینو نورو راپورونو په څنګ کې تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم دراوړو. پرون مو د سنډي ټایمز ورځپاڼې راپور درلود چې پکې ویل شوي و دې ورځپاڼې ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ مقاماتو ویلي چې د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکري او د ولسمشر کرزي د کابینې د یو بل وزیر د نیولو امرونه صادر شوي دي. د کابینې د بل وزیر نوم لا نه دی څرګند شوی، خو ورځپاڼې ویلي چې دغه اوامر د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر کرزي ته هم سپارل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د فساد او جرمونو پر ضد د مبارزې ځانګړي ځواک چې د امریکا او بریتانیا د پولیسو خاص سلاکاران ورسره مرسته کوي د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکري پر خلاف کافي او د قناعت وړ اسناد او شواهد برابر کړي دي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. لوی څارنوال صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. تاسو د سنډي ټایمز ورځپاڼې د دې راپور په حق له څه وایي؟ تاسو دا راپور تاییدوي؟ فکر کوم چې لوی څارنوال صاحب محمد اسحاق الکو تاسو دا راپور تاییدوي؟ فکر کوم چې ټلیفون رخ نه دی، نه ټلیفون خو رخ دی، خو زما سوال ناوري. قدرمن اوریدونکو، هڅه کوو چې له هغه سره بیا تماس ونیسو او د دې موضوع په حق له هغوی څخه معلومات وغواړو، تر هغو پورې چې زما تخنیکي همکار دوباره ټلیفون رخ کوي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور نور ټکي به درته واوروم. د ورځپاڼې لیکلي چې حامد کرزی به پریږدي چې د هغې د کابینې دوه وزیران د مالی فساد په تور محاکمه شي او که څنګه. دا به په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو په اړه د کرزي د تازه ژمنو لومړنی ازمیښت وي. البته د دې ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر چې نړیوالو پرې د فساد د مخنیوي په برخه کې فشارونه زیات کړي دي، د دوهمې 15 کلنې دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د فساد مخه به ونیسي او تورن چارواکي به محاکمې ته وړاندې کړي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. لوی څارنوال صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. تاسو د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور په حق له څه وایست؟ دا تاییدوي؟ بله، لکه چې مالې ټلیفون متاسفانه چې بیا هم قطع شو. د افغان دولت د دوه وزیرانو د نیولو امر د ورځپاڼې په وینا وروسته له هغه صادر شوی چې په روانه اونۍ کې د افغانستان امنیتي ځواکونو یو جنرال له فساد سره د مبارزې د ځانګړي ځواک لخوا د لسګونو زرو ډالرو د اختلاس او حیف میل کولو په تور ونیول شو. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د تازه تحولات په داسې حال کې د ورځپاڼې په نظر رامنځته کیږي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل راپور کې افغانستان له سومالیا وروسته په پراخ فساد کې ککړ دوهم هیواد په نړۍ کې اعلان کړ. سنډي ټایمز ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې فساد د افغانستان لپاره یو خطرناک دښمن وباله، خو دا چې نوموړی به د دغه دښمن د ریشو د وچولو لپاره څه کوي، دا به د ورځپاڼې په وینا په راتلونکو اونیو کې کله چې ښاغلی کرزی خپله نوې کابینه او د 34 ولایتونو والیان ټاکي روښانه شي. د لندن چاپ دی ورځپاڼې د خپلې مقالې په دوام کې کښلي چې سره لري چې ولسمشر کرزی ژمنه کړې چې کار به اهلي کار تسپاري، خو دا ویره هم د ورځپاڼې په نظر شته چې کېدای شي نوموړی مهمې او لوړې څوکۍ هغو کسانو ته ورکړي چې له ده څخه یې په انتخاباتو کې ملاتړ کړی او یا پخوانیو مقاماتو ته چې ځینې یې هم په فساد تورن دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې راخیستې چې ویلي له ښاغلي کرزي څخه مو غوښتي چې د اوسني پراخ فساد مخه ونیسي. ډیوید میلیبند ویلي موږ هم هغه څه له حامد کرزي غواړو څه چې د افغانستان خلک یې غواړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ولسمشر کرزي په دې برخه کې کلکه ژمنه کړې، خو هغه باید خپلو وعدو ته د عمل جامه ور واغوندي. سنډي ټایمز د مقالې په دوام کې وایي په افغانستان کې هوا په سړېدو ده، د دولت د مخالفانو فعالیت هم په ژمي کې کمیږي، نو همدا ښه فرصت دی چې ولسمشر کرزی لازم بدلونونه رامنځته کړي. ورځپاڼه بیا د یو شمېر افغان کارپوهانو په قول لیکلي چې د تیرو 8 کلونو د ټولې ناکامۍ پیټی باید یوازې د کرزی په اوږو وانه چول شي. دغه کارپوهان وایي په 2000 لومړي کال کې د طالبانو لمات وروسته نړیوالو هم د جنگ د جنگ ځپلي افغانستان د بیا رغونې د اوږدمهالو ازمونونو د لری کولو لپاره کافي پاملرنه نه ده کړې. قدرمن اوریدونکو، دا ودی سانډي ټایمز ورسپانه د مقالې غټه کې چې په افغانستان کې د فساد په ارتباط د دوو وزیرانو د نیول کېدو د امر په اړه خبره کړې و. خو د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو وایي چې دا موضوع په دې شکل سره نه تاییدوي. په تېره بیا هغوی وایي چې د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکري د نیولو د امر په باب د سنډي ټایمز راپور سم نه دی. موږ هڅه کوو چې له هغه سره په همدې خپرونه کې مستقیم تماس ونیسو او د هغوی نظر په دې موضوع او د اداري فساد په برخه کې د لوی څارنوالۍ د اقداماتو په اړه تاسو ته تقدیم کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د صوبه سرحد په کمپونو کې د افغان کډوالو ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړې دي. په دې وروستیو کې پاکستاني مقاماتو د صوبه سرحد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه بند کړي چې له امله په زرګونو کډوال په سختو شرایطو کې ژوند تیروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې پاکستاني مقامات په دې حق له دوی غوښتنې ومني او په روان ژمي کې افغان کډوال په خپلو ځایونو کې پریږدي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د صوبې سرحد د درګې په سیمه کې د افغان کډوالو ستونزې د پاکستانی مقاماتو غوږ ته رسولې دي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دات فرس پنتا د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو په حق له هغه هیواد او د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاسلیک شوي ګډ تفاهم لیکونه لري چې لمخې افغان کډوالو ته دا حق ورکړل شوی دی چې په داوطلبانه توګه د خپل هیواد ته ستانه شي، نه په زور او ډله ییزه توګه. ډاکټر سپنتا وویل
مهاجران افغان، آنانی که کارت دارند در جمهوری اسلامی پاکستان، از امنیت برخوردار باید باشند و اخراج اجباری این مهاجران هم نباید در دستور کار آنها قرار داشته باشد.
هغه وویل هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو کارت لري باید له امنیت څخه برخمن وسي او په زور وستلی باید د پاکستانی مقاماتو په دستور کې نه وي. موږ د ډیپلوماټیک اړیکو په لړ کې پاکستانی مقاماتو ته دا اندېښنه په کلکه سره څرګنده کړې ده او هیله ده چې پاکستانی مقامات په دې برخه کې شوې ژمنې په پام کې ونیسي او له نرمښ څخه کار واخلي. د پاکستان په صوبې سرحد کې د درګې د کمپونو کډوال مشران وایي چې په دې وروستیو کې پاکستانی مقاماتو په سیمه کې د پلې، درګې او ځنګل پټي کمپونه یو څه وران کړي او د پاتې کمپونو پر اوسېدونکو یې اوبه او برېښنا بند کړي او ګواښ ورته کړی دی چې په یو څو ورځو کې د کډې بار او سیمه دې پرېږدي. دوی وایي په سیمه کې هرې کورنۍ څه باندې 1.5 کاله تیر کړي دي او که په روان ژمي کې له سیمې بې ځایه شي، ستونزې به یې څو برابره شي. د درګې پلې او ځنګل پټي د کډوالو مشران په دې وروستیو کې کابل ته راغلي تر څو د دوی ستونزې له افغان مشرانو سره شریکې کړي. د دې کمپونو یو تن مشر حاجی یار محمد د آزادې رادیو ته وویل
پاکستان د درګۍ کم د ځنګل پټینا دغه مشران لرونه راغلي دي او پاکستان هغه مسولین هم ته دا ویلي دي چې دلته تاسو د درګۍ کم ځنګل پټي چې دي دا تخلیه کوي. نو متاسفانه موږ دغه مشران نام وغوښتل چې جمع یخنی ده خو دومره موږ سره مهرباني وکړي چې موږ ته دغه د 2010 د مارچ 15 پورې وخت راکړي. موږ په خپل خوخه او خپل وطن ته ځو. خواهش کوو د ورورولۍ دغه یو گذشت وکړي او زموږ دغه مظلومانه سوال واوري.
دوی وایي د درګۍ په سیمه کې څه کم 3000 کډوالې کورنۍ پرتې دي. سربیره پر دې له پاکستان څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې پاکستانی پولیس په هره سیمه کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. په دې حکله په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق څو ورځې مخکې د ازادۍ له راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې نن سبا د پاکستان امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته افغانان او پاکستانیان دواړه له ستونزو سره مخ دي. د هم وویل دا حالات موقتی دي او دوی د خکېدو لپاره هڅې تیزی کړي دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان راجستر کړي www.rferl.org. او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@rferl.org.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو ستونزې حل کړي. افغان مهاجر شکایت لري چې د پاکستاني پولیسو لخوا په وروستیو ورځو کې په ځانګړي ډول ډیر ځورول کیږي. ډیرو اوریدونکو ازادي راډیو ته هم ټلیفونونه کړي او دا شکایت یې په خپلو څرګندونو کې بیان کړی دی.
تاسو لا پیغامونه نه
د افغانانو ډیر عمر په ضرر ده د ټول کاټو سره نیولې پاکستان کاټونه ورکړي ټول نیولې موږ تر دې صاحب نه دا پیغام ده چې د افغانانو په جلو کې ټول ډیر بل ورځي کې الله فامان
پښتانه نیول کېږي دا ورول کېږي دا په خور پرې باندې ته پولیس ولاړ دي ټول دا ول نیول کې ماجر چې واشي په پیټې ته واخلي ټول قبضه شي راځي چې الله راځي دا کار دې ماجر هغه نه اوري په خبر کې نیول کېږي ودان کې اتا دا ماجر کې دا په کې کې زیراثه واچا دا
مزدم یاوالینا خبرې کو ګل رحمان هروټي کاچن را کړی دي ته دروا وال پارز کې پښ حکم افالار سمستګل را وخی پوښتوي
د جمعه خان روحاني د ګردي ځنګل لکه په خبرې کوم افغانان چې په ګوندې ودو کې د سخت مشکلات سره مخامخ دي د مشکلات د دې ور حل کې زکه چې دا د څه کار نه وي افغانان چې یوسف کتر کې د غوندې وایدو اپرغه لکه سپیڅل کی نه پرغاسي باندې هغه حکومت دې اشاره وي افغانان دې له تبعې د غشکت برو او سلام
د افغان مهاجرو ستونزې مو اوریدې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ویني موافقې ته د رسیدو لپاره د دواړو هیوادونو جګپړو چارواکو د څلورم ځل لپاره په کابل کې غونډه پیل کړې ده. افغان چارواکو هیله ښودلې چې نوې موافقه به د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي او په دې توګه به د افغان سوداګرو حق ستونزې هواري شي چې اوس یې د ترانزیت په برخه کې په پاکستان کې لري. له بلې خوا د افغانستان د مالی وزارت وایي په خپلو هڅو کورنی عواید زیات کړی دي چې هر میاشت د تیری هغې په نسبت په دغو عوایدو کې زیاتوالی راځي. خو د دغه وزارت چارواکي د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې د کورنیو عوایدو د راټولولو پر مهال ورسره مخامخ کیږي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې خلک هم دولت ته د مالیې ورکولو په برخه کې ستونزې لري. په دې اړه پام وکړئ. له کابل څخه د حمیدی عثمان راپور ته.
د افغانستان د مالی د وزارت چارواکي وایي چې په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې د تیرې تلې میاشتې کورني عواید له 5 میلیارډو افغانیو څخه اوښتي دي. د مالی د وزارت ویاند عزیز شمس له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د دغه وزارت لخوا د ګمرکونو په برخه کې د اصلاحاتو منځته راوړل د کورنیو عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل دی.
په ګمرکونو کې اصلاحات راغلي دي، د تشکیلاتي اصلاحات راغلي دي. د هغه لامل دي چې مثلا موږ په عوایدو کې تیر کال 1.5 میلیارد افغانی موږ عاید درلود. او سه کال موږ هدف داده چې تر آخر د کال پورې موږ به 16 میلیارد افغانی ولرو. دا زیاتوالی چې تقریبا 40 میلیارد افغانی ده، تقریبا 50% د تیر کال نه په پرتله زیاته. دا یو پلاسته راولنه ده، ځکه چې موږ وکولای سو چې د فساد د مخنیوي له لارې دودل د اصلاحاتو د تطبیق له لارې وکولای سو چې دا لاسته راولنه ولرو چې عواید مثلا 50% د تیر کال په پرتله زیاته ولرو.
اوس مهال د افغانستان د دولت د عوایدو په سلو کې 50% له ګمرکونو، 15% له خلکو او 15% نور له نورو برخو لکه ترانسپورت، قانونو او نورو عوایدو څخه لاس ته راځي. چارواکي وایي چې په ادارو کې د فساد په لمنځه وړلو سره به د دولت په عوایدو کې نور هم زیاتوالی راشي. بل لور ته په هیواد کې د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د فساد د لمنځه وړلو او په ګمرکونو کې د اصلاحاتو په رامنځته کېدو سره به په عوایدو کې زیاتوالی راشي. خو کله یوه پلوه سوداګر او کمپنۍ د نقدي جریمې له ویرې مالیه ورکوي، خو دولت ته د خلکو له لورې مالیه ورکول بیا ملاماتوونکې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه ډاکټر مخلص احمدي په دې باور دی چې دولت ته د خلکو د مالیې د ورکولو لپاره په یو شمېر سیمو کې کوم ځانګړی استاندارد په پام کې نه نیول کېږي.
خو خلکو باندې متاسفانه چې اسناف او دکانداران خرڅ شده د مصوفیت د کارونو د عدالتي څخه سر ټکوي، ځکه چې د یو خاص نورم او خاص استاندارد نشته چې دلته دوی په دوکانونو کې د مالیاتو د تعین لپاره وي. متاسفانه په هغه اداري فساد چې موجود و د بې عدالتي په اساس باندې د دوکانونو او د اصنافو مالیات وضع شوی دی، چې همدا اوس هر دوکاندار چې ده روزمره چې ده په مصیفت کې د مامورینو سره په جنجال کې ده. ولې دا چې موږ هیله مند یو چې ډېر ژر به دغه ستونزې هم به د خلکو له مخې څخه لرې شي.
اوس مهال د کورنیو عوایدو د کموالي له امله بهرنۍ مرستې د افغانستان د دولت بودیجه جوړوي. ویل کیږي چې د کورنیو عوایدو د زیاتوالي په صورت کې به د دولت بودیجه هم پیاوړی شي، خو دا به هغه مهال وي چې دولت ښه اقتصادي پلانونه جوړ کړي او په مستوفیتونو، ګمرکونو او نورو ادارو کې فساد له منځه یوسي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوردونکو مخکې مو په همدې خبرونه کې ویل چې د سانډي ټایمز رسپانې د هغه راپور په حق لچی وای د رسپانې ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ مقامات ویلي چې د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکری او د ولسمشر کرتی د کابینې د یو بل وزیر د نیولو امر صادر شوی او په دې حق لبه د لوی څارنوال شاغل اسحاق الکوت نظر و پشتو. خو متاسفانه پدې بریالي نشو، اما د لوی څارنوالۍ مرستیال شغل فضل احمد او بخشی څارنپو فضل احمد فقیریار هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. فقیریار صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. تاسو د سنډي ټایمز ورځپاڼې د دې راپور په هکله څه وایست؟ آیا لوی څارنوالۍ دوی ته داسې څه ویلي دي چې د شاغل چکری د نیولو امر صادر شوی؟
یا تر اوسه پورې دا سیامن د لوی څارنوالۍ کم باصلاحیته مرجع دا سیامن صادر شوی نه دی.
یعنی تاسو صرف چکری خبره ردوی او کدی نورو وزیرانو موضوع هم تاسو ردوی؟ دا سی ویل شوی دی چې د دوو وزیرانو حداقل د نیولو امر صادر شوی دی.
یا د نیولو امر صادر شوی نه دی، خو تاسو یو ځینې موضوعات جرمي موضوعات څه چې زموږ تر تحقیق او د اسناد ټولولو جریان لري.
دا د وزیرانو په برخه کې ده؟
او طبعا او وزیرانو په برخه کې.
دا وزیران څوک دي؟ کوم وزیران دي؟
متاسفانه د هغوی نوم نه اخلم، ځواله چې قانوني نه څه کې تشهیر نه دي. بیا چې تحقیقات وسي، محکمه حکم وکړي، نو موږ کولای شو چې دا په تشهیر شورا کې.
بله، تاسو وایئ چې ولسمشر او همدارس د افغانستان ولسمشر وایي چې د فساد په مقابل کې په مبارزه کې جدي است. کدا سی وینو چې هغه عناصر چې په فساد کې کړ دي، ولې د هغوی نمونه له ولس سره نه شریکوي؟ ولې په ښکاره نه وایست؟
یا خدا، یو قانوني معضله ده. قانون د جزا د افغانستان وایي هغه موضوعات نشر کیږي چې دغه د محکمې یو حکم پکې صادر شوی وي، یا محکمه په خپل فیصله کې لیکلي وي چې دا موضوع نشر شي. بله، هغه موږ نشو کولای چې دغه شورا کې واخلو. همدا موضوعات شته، د وزیرانو هم شته، د نیتایبانو هم شته چې تر تحقیق لاندې دي تر څارنوالۍ کې.
بله،
تاسو ته بهتر معلومه ده چې دغه په قانون اساسي کې په اساس وزیران یو خاص محکمې باید جوړ شي. تر اوسه پورې دا محکمه نه وه، محکمه د سترې محکمې له خوا جوړه شوې ده. موږ تصمیم نیولې چې د شیبانې د وزیر صاحبانو چې پخوانی وزیر صاحبان دي یا اوسنی دي، موږ دې محکمه کې تکمیل کړو او تعقیب یې کړو.
بله، فقیر یاسب، د فساد په برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دی وی خاص محکمې د جوړېدو اراده ستام درز دی وی خاص ادارې د جوړولو. آیا د دې معنی دا ده چې څارنوالۍ لوی څارنوالۍ کمزورې ده، دا کار نشي کولای لځکه د دې وی خاص محکمې د جوړېدو ضرورت دی؟
یا خدا، دا قانون اساسي هم داسې حکم کوي او اتیاوم داغ ات و اتیا اوی اتوم ماده که دیگر سری داغم ات اویاوم ماده که د قانون اساسی داسې سراحت لري چې د بندیزانو که په کمزور مشانات ملي او جرایم دغه نورو جرایمونو متهم کیږي باید خاص محکمې ته ولي.
اما تاسې اشاره وکړه او وویل چې په دې کې معینان هم شامل دي، د هغوی لپاره هم خاصه محکمه ضرور ده؟
یا دا هم معینان چې پخوا معین دي، مثلا اوس په کابینه کې وګرځي داسې ګران مري.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د لوی څارنوالۍ مرستیال څارنپوه فضل احمد فقیریار و چې د سنډی ټایمز ورځپاڼې راپورې ردوو. دې ورځپاڼې لیکلي ول چې د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکری په شمول د ولسمشر کرزي د کابینې د دو وزیرانو د نیولو امر صادر شوی دی. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جلال زی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق چکری په ګډون د حکومت د دوو وزیرانو د نیول کېدو هڅې کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کنات سودابایوف وایي د هیواد بل افغانستان سره د زراعتي تخمونو مرسته کوي او د افغانستان د متخصصینو پروژو کې به د افغانستان حکومت ته د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. د ایران د رژیم د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وایي حکومت باید د خلکو تهدیدول بند کړي او خپل سیاسي نظر بدل کړي. د ایران حکومت له هر ډول حمله د خپل اتمي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره پراخ کچه دفاعي تمرینونه پیل کړي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوږدې لانجې د هواري لپاره ټاکل شوی نړیواله دریمګړي ډله په دیاړه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په خبرو کې د مهمو پرمختګونو خبر ورکوي. او د ازبکستان دولتي مطبوعات خبر ورکوي چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د پارلمان د استازو جرګې لپاره لشته لږه 512 کاندیدان ثبت کړي چې تر 22% پورې ښځې دي.
زمو شخله آزادي رادیو څخه اوري. قدرمنو اوریدونکو اوس به هم مکه مکرمه ته لاړ شو. د آزادي رادیو خبریال اجمل تورمان هلته دی او د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر حقداد نوري څو شېبې مخکې راته وویل چې لس دقیقې وروسته د افغانستان او سنگاپور ترمنځ لوبه پیلېږي. د دې لوبې د جریان او نتایجو په هکله د آزادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې معلومات درکوو. تورمن صاحب، تاسو ته درځو، هرکلی درته وایم. د حج د مراسمو په درشل کې اخترم نږدې دی، د افغان حاجیانو د مسایلو په هکله زموږ اوریدونکو ته ووایاست. په تېره بیا ځینې خلک د سواین فلو یا د خنزیر د والګي په هکله اندېښنې لري. په دې هکله د موږ اوریدونکو ته ووایاست چې آیا موږ داسې خبر هم درلود چې څو تنه حاجیان مړه شوي دي؟ د افغان حاجیانو وضعیت څنګه دی؟
د افغان حاجیانو وروستۍ ډله پرون مکې معظمې ته راورسېدله. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال خمین ازادۍ ته وویل چې
تورمن صاحب د خپل موقعیت لږ سم کوي او ځای مه بدلوي ځکه چې آواز مو قطع قطع کېږي.
د حج او اوقاف وزارت مرستیال صاحب شفیق سمین ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو حاجیانو په ډله کې 2000 هغه حاجیان دي چې په رسمي ډول له افغانستان څخه راغلي دي حج او اوقاف وزارت ته، او تقریبا 1000 کسه هم داسې کسان دي چې د شخصي ډول راغلي دي د حج یا زیارت کولو ته. او د خنجیر یا او فوز د والګي په اړه باید ووایم چې تقریبا ما لکه په تیر راپور کې وویل څلور کسه په دغه ناروغۍ باندې اخته ول، خو اوس درملنه شوې ده، رګ روغ دي او تر اوسه پورې بل څه داسې خبر نشته دی چې په دغه مرض باندې
بل څوک
بل شمرغه دا اوس چې د اجانو نور مسائل څنګه دي تاسو ویل چې د حج او اوقاف د وزارت لمرستیال سره خبري کړې دي لخپل زیارت کوونکو حجانو سره به هم خبري کړې وي هغه څه وایي چې دوی ته امکانات او اسانتیاوي تر څه حده پوري دي قناعت ور دي
بله لکه څنګه چې پتیرو د پښتون کې ما اول د افغانستان اجان دا ځل د نورو قانون په پرتله خوشحاله دي دا کمو ځایونو له امله چې دوی ته په نښه شوي دي د استوګ ځایونه ځکه چې د اسانتیاوې ورکې موجودې دي خو یوه ستونزه شته چې البته د نړۍ ټول اجان دلته راغلي دي او دوی ستونزې سره مخامخ دي یوازې افغان اجان دي هغه دا چې د حرم شریف نه د دوی استوګنځایونه لڅلري پراته دي او د دې لپاره چې تقریبا د 3 میلیون زیات کسان راځي دلته د زیارت لپاره نو معمولا د ټول لپاره د نږدې ځایونه نه پیدا کیږي چې هغه څه نږدې وي دا څنګه شته او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دا هم وویل چې د چهارشنبې ورځ لپاره چې جان به وي د منا خواته هلته تیارې نه وي او هلته خیمې په نښه کړې دي خپل برخونه ته درولي دي او افغان اجانو په ډېر اسانۍ سره او په خط به لاړ شي
ډېر زیاته مننه اجمل تورمان چې له مکې مکرمې څخه د ټلیفون له لارې معلومات راکول د خبرونې په پاتې شیبو کې تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو سلام په دې تاندې څنګه خبرونه کې لمړی له ګلانو سره د ځوانانو په لیوالتیا غږیږو او له یو ګلباز ځوانه دا اورو چې په ژمي کې څنګه ګلان ساتي بیا د افغانستان د تکواندو یو اتل ضیاءالله ایمل بابکر خیل در پیژنو د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروي دا مطلب زلینا شریفی او په بل فصې وړاندې کوم
بیا دې پزلفانو کې بیا دې پزلفانو کې اشاګلو نو نما تور تور شپو کې رنگین خوبو نو نما تور تور شپو کې رنگین خوبو نو نما یادی پزلفانو کی یادی پزلفانو کی اشنا گلو ناوی نما تور تور شپو کی رنگین خوبو ناوی نما تور تور شپو کی رنگین خوبو ناوی نما
گرانو توانانو وای گل دی مینی او دوستی نخا او دی خیست کارندوی دی دا سټوک باندې ویچې ګل خایسته ونګنی او د ګل د ساتنې یا رنگ بوئی شوقی نوی ځینې علمي څېړنې ښیي چې د ګلانو پیرل کرل او ګلانو تکتل بنی ادم کې د خادي او خوشحالي احساس راپاروي او آرامتیا او تازګي وربخي ځینې ګل بازار ځوانان د خپل شوق لپاره ګلان روزي او ځینې په شوق سربیره د ګټي وټې لپاره هم ګلان ساتي او لدی لري حلال روزي ګټي د ګلانو ساتنه او روزنه په اوړ یو ژمی کې جلا پاملرنه غواړي په دې خبرونه کې به ځوانانو ته د ګلانو د روزنې په ګټو او دا چې په ژمی کې څنګه ګلان وساتي خبرې وکړو شفیق هغه ځوان دی چې د خپل کور په انګړ کې تر ډیر شو ډولونو زیات ګلان روزي شفیق وایي په دوبی کې د ګلانو روزل اسانه وي خو چې سړه راولګيږي نو بیا په ګلخانو کې ګلان روزي
مخ کې لزه خو هوا ګرمه وا وو ساده د اخرف مېاس کې د ګلان ټول سل کېږي ټول قچکیږي بیا ګلدانو کې ایکودل کېږي ګلخانه کې سازل کېږي تر پسرلی پورې
ګلخانه څنګه جوړوي لچی جوړيږي
سریمستا چې جوړسي او مونږه ساده د خپل د وطن حساب جوړ کړی د لارګي نه خفتونه چې مخته د ادبی نه شیشه او هغه لارګي د ټول خدامنګم د سیاوتن ساختمان جوړ کړی
پس مې کې مثلا کله چې تاسو ګلان له
ناوی لینه را روی گلخانو تو گلدانه کیک دی خاوری چخ بدلوی شاخبوری چخ کوی
خاور خو دی اقراب پمیاست که در دیزی می پاقه که بدلیگی به دیزی می پمیاست که خاوری بدلیگی آورید یا خاوری گنده نیسی یا دوست دواتنی سرم مرکو چه بیرت گل قویسی لکه راسی
دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل سری شوندی تملدی سری شوندی تملدی لا به تر تر مل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لاله گل
په ټول نړۍ کې بیلا بیل ګلونه او د ګل رنگونه د یوې خاصې خبرې نه خبرل کیږي. مثلا مریم ګل د نجابت او پاکۍ نه خګنی، نرګس د مینانو د یو رنگي نه خ، د غرو سور ګل د اورنۍ مینې نه خ، او ژیړ ګل د نفرت او بدې سیدنې سمبول ګڼي. خو په لویه کې ویل کیږي چې ملایم رنګ ګلونه آرام بخونکي او تیز رنګه ګلان لکه سره او ژیړ د هیجان او شوخۍ ښکارندوی کوي. ځوانان ګل تر ټولو ښه ډالۍ هم ګڼي. هیواد چې د کابل په نوي ښار کې ګل فروشي لري وایي چې د ګلانو ډیر پیرودونکي ځوانان دي چې یوه څانګه یا ګیډۍ پیري او په مختلفو مناسبتونو کې خپلو دوستانو ته ډالۍ کوي.
د روز د عاشقان په ورځو کې اخلي، بعضې کوم واده وي دوستان هغه سره یې هلته زیات وړي او مریض دپاره هلته ډېر وړي. که مسافر دوست راشي او لرې ځای نه راشي بس دوی بیا په هغې کې ورځي. اجیان چې راشي اج نه راشي هلته بیا دوی وړي، ورته تازه ګلونه ډېر کار کوي، موږ بیا ډېر هغه کوو.
یوه دسته یا یو څانګه ګل په څو خرڅوئ تاسو؟
یوه دسته موږ خرڅو درې سوه مي څلور سوه مختلفینو وړی غټی ذوق د نفر چې سره کوم ورته جوړ کو بس قیمت باندې ورته موږ جوړو. دوه سوه هم شته، دیارلس سوه، دوه زره پورې هم شته.
تاسو خپله زیات ګلان له کوم ځای راوړئ؟
موږ ته بس نفر خپله لور نه زیات راوړو. زیاتره مصنوعي ګلان دي چې د چین نه راوړي او تازه بیا د اوړي دلته افغانستان کې او په ژمي کې بیا هسې کمیافته وي، بیا هغه موږ ته د پېښور نه راځي.
لکه څنګه مو چې د هیواد په خبرو کې واوریدل، په ژمي کې ډیر ګلان له بهاره راوړي او بیې هم اوچتې وي. شفیق وایي که ځوانان په ژمي کې ګلان وروزي ښه عاید ترلاسه کوي شي. دی د ګلانو د بایو په اړه وایي:
و د ګلانو خرڅېدل فروشات خو د اوړي په میاشت کې ډېرې د تعداد ډېرې ارزانه وي او ځمي کې بیا قیمت هم ډېرېږي، چې ګلان کمیږي، خلک ډېر اخلي دا ګلخانې کې خاص ساتل کېږي. دا خو ډېر ښه کار ده، ډېر پاک حلاله روزي ده. دا خدای پاک موږ ته همداسې او کسب د نسې موږ ته راکړی ده. همدغه طریقه موږ خپله روزي حلاله لاسته راوړو. خپله د ګلدانۍ سره د بوټه یې هم خرڅوو او همدا شاخه یې هم خرڅوونی. داسې ګلان شته چې قیمت یې هم ډېر دی. جوان ګلان قیمت کم ده، د 500 نیول تر 2500 په پزره او زره هم خرڅیږي. راوړا سمیر راوړې ګلونه،
راوړا سمیر راوړې ګلونه، دستاواد کار هم راوړل شي ګلونه. راوړا سمیر راوړې ګلونه، راوړا سمیر راوړې
ګن. افغانان په تیره ځوانان له دې سرټکوي چې په وطن کار نشته او دوی د ژوند د تیرولو لپاره مناسب کارونه نه لري. نو دغه ځوانان یا خو په کار پسې د نورو ملکونو مسافرۍ کوي یا هم په کور ناست وي او هسې ورځې شپې اړوي. خو همدغه ځوانان که لږ خپلې شاوخوا ته ځیر شي، ډېر داسې کارونه به ومومي چې هم یې ساعت ورسره تیر وي او هم یې د ګټې وټې ور پر مخ پرانیستل شي. شفیق وایي د ګلانو روزل ښه او اسانه کار دی او هر څوک که لږ دقت او له ګلانو سره شوق ولري ګلان روزلی شي.
دا د ګلانو ساتنه خو ډېر ښه او تفریح غوندې او شایده ده. داسې ده چې سړي ساعت هم ورسره تېرېږي، لږ دغه ګلانو سری سری روح هم کېږي. کور کې کوی سي، اولی کې کوی سي، جای ولري اولی کې هم کېږي، یعنې بوټی خښ کي او په کورو کې هم کېږي، په ګلدانیو کې، په زینو کې، په هر جای کې اده کېږي چې دوی شوقي جوړ کړي. زه هم دا وړې اولی کې او ګلخانګۍ جوړه کړي هم ساتلې ده، یو څو ګلانو لپاره چې ګلان وساتي، جوړ کړي، تربیه کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، په دې خبرونه کې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړی زیولا ایمال بابکرخیل در پیژنو. زیولا ایمال بابکرخیل چې 28 کلن دی، له 10 کلنۍ د تکواندو ورزش کوي او ګڼې لاسته راوړنې لري. د همداسې کال په ایران کې د جام فجر په لوبو کې چې د 13 هیوادونو د تکواندو 150 ټیمونو ګډون کړی و، د سرو زرو مډال او د بهترین مبارز لقب خپل کړ. دغه راز ایمل بابکرخیل په هغو نړیوالو لوبو کې چې لنډه موده مخکې د 138 هیوادونو په ګډون په ډنمارک کې وشوې ښه وځلید. په دغو لوبو کې افغانستان اووم مقام خپل کړ. ایمل بابکرخیل د خپلو دغو لوبو په اړه وایي:
زه نړیوالو لوبو کې ډېر مې ګډون کړی یم او تما د سل یا 200 مسابقې شوي دي. همدلته تر اوسه پورې اول کلاس کې یم. زموږ د ورسنۍ لوبه ډنمارک وه، کوپنهاګن کې، او جهاني لوبه وه چې هلته زه خپله څلور لوبه مې وګټل. اول لوبه مې ایتالیا سره وه 15-1، دوم چین تایپې سره وه 14-13، او دریم لوبه مې امریکا سره وه 16-0، او لورم لوبه مې سایل هاج سره و 15 مسابقه مې کوریا سره و چې ما باندې برنداس و 2-3.
که تاسو د ایران د لوبو په باره کې مونږ ته وایئ چې هلته د څو هیوادونو ترمنځ لوبې وي چې تاسو د سرو زرو مډال ترلاسه کړئ؟
ایران کې چې دا مسابقې هلته دوی نیسي، جام فجر مسابقې دي چې جام فجر مسابقې بین المللي مسابقې دي. د افغانستان نه دوه تیمه مونږ تللي وو، او د ایران او کوریا او فرانسې وو. دوه دېرش کشورونه وو چې بیا هغوی درې تیمه څلور تیمه راوړي. بیا زه دلته اول مسابقې مې اذربایجان سره و، دوم مسابقې مې اذربایجان سره و، دریم مسابقې مې کویت سره و، او څلورم مسابقې مې تونس سره و، پنځم مسابقې مې ایران سره و چې فاینل کې و. فاینل کې بریالی سوم، ګولد مډال مې واغسته. او هلته چې اته کسان اول کېږي ګولد مډال نیسي. تکواندو کې اته وزنه دي، بیا اته وزنه کې د هر چا امتیاز شي چېږي بیا هغه بهترین بازیکن کېږي. او دغه لوبه کې چونکه دما امتیازونه جیګ و، ګولد مډال مې واغسته، او ماته د بهترین مبارز کفم راکړل.
تکواندو کوریایی رزمی ورزش دی چې نن سبا په ټوله نړۍ کې ګڼ مینه وال لري، او شاوخوا 150 هیوادونو د رسمي ورزش په توګه منلی دی. تکواندو ورزش له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې دود شوی او ګڼ ځوانان ورسره علاقه لري. د تکواندو د فدراسیون مسؤلین وایي چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو افغان تکواندو کاران په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلیدلي او ګڼې لاسته راوړنې لري. ایمل بابکرخیل وایي که چیرې افغان ورزشکارانو ته ښه امکانات برابر شي او پاملرنه ورته وشي، په سیالیو کې تر دې لا هم ښه ځلیدلی شي.
افغانستان کې تنها تکواندو ورزش نه، ټول مشکلات لري. دولت دومره توجه نه کوي دوی ته. خو زه دومره وایم چې دوی لږ توجه وکړي خپل ورزشکارانو باندې، بیا مخکې ځو. مونږ ځای هم اوس ښه ده، المپیک مونږ ته ښه یو ځای ورکړي غازي ستدیم کې، او دومونږ ترینر هم ښه ترینر ده. دوه ترینر لرو، یو استاد بشیر ترکی ده، او بل هم دغه میدسین حق دمون خارجي ترینر ده، کوریایی ده. مونږ لکه مشکل نه لرو معنوياتو کې. لکه مشکل چې لري تکواندو دغه تیم ملي ورزشکاران دوی ته لکه اسریا مونږ وایو، یا تاسو وایم چې ماش مونږ ته صحیح ماش نه ورکوي چې مونږ اوس تر هغه ځای پر ځو بیرته راځو تکواندو کالي پکار دي او دا شیان. خو همدومره مونږ مشکل لرو، اوس تمرین کې مونږ څه مشکل نه لرو.
نن سبا لیدل کېږي چې یو شمېر افغان ورزشکاران کله چې بهر ته د سیالیو لپاره لیږل کېږي، وروسته له لوبو تښتي یا بیرته نه راځي. زیولا ایمال بابکرخیل وایي چې د ځینو ورزشکارانو دغه کار افغانستان بهرنیانو ته بې اعتباره کړی او دوی ته یې ستونزې پیښې کړي، ځکه اوس بهرني هیوادونه سیالیو ته د تګ پر مهال افغان ورزشکارانو ته په اسانۍ ویزه نه ورکوي.
زموږ انډیوالان دي اوس بل ورزش کوي، هغه چې ځي هلته تښتي، بیا مونږ ته زنګ وهي چې مونږ والا اشتباه سوی ده. زموږ نه خو هلته چې هغوی ځي کمپ کې اوسیږي، بیا د هغوی کار کېږي نه کېږي، بیرته هغوی لیږي دلته هغوی قبول کیږي نه زما په نظر باندې مونږ هغه مقام چې همدغلته لرو بیا هلته نه لرو څوک چې ځي مسابقې له خاطره هغوی بیا بیرته نه راځي افغانستان ته دغه ضرر مونږ ته ډیره دي مونږ ځو خارج ته مسابقې له خاطره بیا مونږ ته ویزه نه ورکوي دغه مسابقو ته چې مونږ تلو دنمارک ته مونږ ته لږ مشکل راغی ویزې له خاطره د دنمارک سفارت مونږ ته وویل چې تاسو باید ضمانت ورکړئ چې بیرته راځئ بیا خوشبختي دغه و چې مونږ اروپایي ویزه درلوده همدغه له خاطره بیا مونږ ته ویزه ورکړل بیرته
گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقي لارشیف څخه تاسو ته د رحیم شاه او نازیې په غږ سندره غوره کړې چې په ګډه به یې واورو
د حسن په شغلو باندې مې سترګې پرېښوي د حسن په شغلو باندې مې سترګې پرېښوي فريد پرستان دا پرستان دا زڑ گے می تختوی دا زڑ گے می تختوی دا حسن پشو گلو باندی مسترگ بیخوی پری دا پرستان دا زڑ گے می تختوی دا زڑ گے می تختوی
ای مچل دلی حلکا خواخ زماشوی
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مری دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیک راستوي نو د پوسټ باکس مری ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون پېښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او اوات دی وی
غل پسوانی دا پشاند خا پیرای دا بخوی کی شازاد کای دا غل پسوانی دا پشاند خا پیرای دا بخوی کی شازاد کای دا گلونتی شرمیگی مخ پپاڑو پٹوی پریت پرستان دا پریت پرستان دا زڑ گے متختوی دا زڑ گے متختوی دا زڑ گے متختوی
جوان پاشیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
کمال استوران
ما یې مقصد در مخ
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ د نن خبرونه مو د افغانانو یو داسې دود ته ځانګړی کړی چې له ډاله پرته نیمګړی ایسي
مونږ څلور ډوله سارړو یو طرف بل طرف مخ ته شاته
دا مطلب به زه عمان نیازی او مخفي عزیزی درته وړاندې کړو
زتمنو اوریدونکو د افغان فولکلور پیژندونکو په وینا اتن د پخوانی او آریایانو ترمنځ په همدی بڼه چې اوس په افغانی قبایلو کې رواج دی معمول وو آریایي ځوانانو په چڼې په غوړیو غوړولي په چڼو کې به یې غرنی ګلان ټومبل په خلاصو میدانونو کې به یې اتن کاوه او په ډله به یې سندرې بللې اتن بیلابیل حرکات او ډولونه لري د افغانانو ترمنځ شکلونه د قبیلو یا سیمو په نامه مشهور دي لکه د زدرانو اتن د کاکړو اتن د وردګو اتن د سلیمان خیلو اندړو او داسې نور ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې للو یا سرا چلور ډوله اتن کیږي، خو ځینې شمیر تر شلو ډیر ګڼي. د کوټې پیژندل شوی لیکوال او فلکلور پیژندونکی سیال کاکړی د ډولونو شمیر 15 خیلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع به راته ووایي چې اتن له کله راهیسې رواج شوی او ولې ورته ملي اتن وایي.
پاریایی دوره کې کله چې دلته آریایانو تشکل کړی، د نورو تشکیلاتو تر څنګ د اتن کول هم رامنځته شوي دي. ویدي سرودونه په خپلو متن کې اتن ته ګڼې اشارې لري، او هغه ځوانان چې اوږدې څڼې به درلودې او په آزاده فضا کې به یې په میدانونو چمنونو کې اتنونه کول او د پښو ګردونه به یې آسمان ته رسېدل، دا په ویدي سرودونو کې په صراحت راغلي دي. نه د هماغه وخت نه په افغانستان کې په افغانانو کې دا اتن راپاتې شوی دی او بیلابیل ډولونه لري. او دا چې ملي اتن ورته ویل کیږي، دا په دې دي چې زموږ په هیواد کې ځینې دودونه داسې دي چې هغه په ټول ملت کې خواري دي. نو اتن د افغانستان په لویه برخه کې دود و، نو په دې اساس دا ملي اتن بولي، لکه څنګه چې افغانستان د بیلابیلو قومونو او د بیلابیلو سیمو ځینې دودونه او رواجونه ملي شوي، مثلا ملي لباس، دا ټول هغه دي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ دي.
له ښاغلي رفیع به د اتن د ځینو ډولونو نمونه هم واورو.
ګډ اتن یا برګ اتن په کاکلستان کې ورته ګډ امی وایي، چې اوس هم دغو نمونې پاتې دي. مثلا د خټکو اتن د تورو سره کیږي، ډېر ښکلی اتن وي. همداراز د پکتیا د بیلابیلو قومونو بیلابیل اتنونه دي. د وردګو اتن بیل شکلونه لري، په غزني کې د اتن بیل ډولونه دي، او په کاکلستان کې د اتن راز راز ډولونه موجود دي.
د نارینهو په څیر ښځې هم اتڼونه لري چې ډېری یې له چمبو سره کیږي. په ورو اتڼ کې مشران یې د پیغلو ملګرتوب کوي، خو چې اتڼ مست شي زړې او زاړې څنډې ته کیږي. د پیغلو په اتڼ کې د خولې باجه هم غږوله کیږي. د پیغلو د ناستې یو اتڼ چې ډېر مشهور دی اشترهایی بولي. پیغلې په دغه اتڼ کې د خولې غومبر هم وهي، او په ناسته شا مخ او څنګونو ته ټوپونه وهي. د پیغلو د ولاړې اتن درې لټه یا اړخوي. بل اتن د ښځو او نارینه وو ګډ اتن دی چې هغه ته برګ اتن هم وایي. د خوشحال خان لیسې استاد محمد انور سلیمان خیل چې د اتن په اړه تحقیق کړی وایي چې ګډ اتن اوس هم کیږي.
خپل د مخ په زمانه کې ما لیدلی دي ښځې هنر به ګډ اتن ته ګډې. دا د پکتیا، پکتیکا، خوست او وزیرستان او په دغو علاقو کې دغه اتنونه اوس هم جریان لري، پخوا یې هم جریان درلود.
له ښاغلي سلیمان خیل څخه به واورو چې اتن د موسیقۍ کومې آلې ته کیږي، ځانته جامې هم لري که یا؟
د اتن د موسیقۍ آله د ډول د سرنا وه یا شپېلۍ ورته وایي پخوا وختو کې. اوس باجه هم ورسره غږوي، دغې سره ډېر مست اتڼونه پې کیږي. د اتن جامې پخوا هم یو څه نا څه مشخص وو، او په اوس وخت کې بیا د اتن کالي سپین کالي وي او رنګینه واسکټونه لري دوی. ښایسته دسمال دغه باندې ملا تړلی وي، د ځینو یو په لاس کې وي. او پخواني خلک خو دومره نه توانېدل چې دوی داسې مشخصې جامې جوړې کړي، خو بیا هم د اتن یو جوړ کالي به هر یو ځوان په کور کې ساتلی وو. یخي به هغه به تر ټولو ښایسته کالي وو، خو یو رنګ به نه، رنګ رنګ وو، نقش به درلود. لستونه هم چون درلود، مټه هم چون درلود، دا د کمیس شاوخوا هم چون درلود. ګڼ کالي به وو، یعنی اوږده کالي به وو.
د اتن نارې هم بیلابیل ډولونه لري. د پایل نارې، د ورو اتن نارې، د ګډ او د مست اتن نارې. د دغو نارو او سندرو شکلونه له یوې سیمې تر بلې توپیر لري. د اتن د پایل نارې معمولا لنډې وي، سندرماری غړانګ ورسره کوي او د پای مسره اوږدوي. خو په هغو سیمو کې چې د مست اتن ناری بللې کیږي، د هغو نارو جوړښت لنډیو ته نه دی ورته. لکه پورې په دې دخت لالی تیر شو، زما د سمال یې یووړ، د ده د سمال زما په غېږ کې هیر شو. استاد ګل زمان به راته ووایي چې دا نارې او سندرې څنګه دي.
بازی سندری دی سی مثال امنګ داسه نیمکی سندری او توي بایتونه دی هغه شي ټاګي لای لو ټاګي او لسونه راکاو لاس پکې نشته. او یا مثال دا سندری بړای دی واول په در پورې واړای مو در پورې می کاو بړای دی واول
د هنر او ښکلا پیژندنې ماهران د نڅا او اتڼ د پیدایښت عواملو په بحث کې درې عامل ډیر مهم ګڼي. د دوی په نظر اتڼ یا له مذهبي شاعرو او مناسکو سرچینه اخلي، یا له جنګي دودونه زیږي، او یا د جسم او غرایزو غوښتنه بنیادم نڅا کولو ته هڅوي. د پوهانو په نظر د نړۍ د بیلابیلو ملتونو د نڅاګانو ترمنځ د توپیر یوه لویه وجه دا ده چې د نڅاګانو عوامل بیل بیل دي. راځئ اوس به هغه مرکې واورو چې ومان نیازي د مختلفو سیمو له اتڼشیانو سره کړي دي. د دغو مرکو په لړ کې به د نارو او سندرو موجود شکلونه په ترنم کې واورئ.
زه ننګیالی د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ د میری د کلي اوسیدونکی یم. اووه کاله کېږي چې زه اتڼ کوم. د غزنی د سیمې معمول اتڼ داسې داسې ځوانان بېل اتڼ کوي او سپینګیري بېل اتڼ کوي. سپینګیري مثلا شاو په مخ ځي، غوږ ته لاس ونیسي، بس هغه اتڼیزې سندرې وایي او بس دا نور سپینګیري هم ورسره وایي، تکراروي.
راځه په لوړو غرونو خېزو، په زنګنو به ماته وزیړې ګلونه.
بس داسې غړانګې ورکوي.